من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح می‌سپارم.
ډیر مننه سلطان سرور لطا سو مننه او اوریدونکو ته ازما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. راپورونه کې اوري چې حکومت وایي کده اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. مننه دا چې لا به هم په افغانستان کې افغانان وژل کیږي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې 11 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل شهر په ومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره برید کوونکې د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته وروښتي وو. تر اوسه چا د دې برید مسولیت نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې د کابل په بېلابېلو برخو کې د چړو او وسلو په ذریعه د غلاو او مرګ ژوبلو پیښې زیاتې سوې دي. د جنوبی او منځنی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیره الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کېږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثبات کولو غږېدلې وه. د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ تور چې امریکایانو لګولی وو د دې سبب سوی چې امریکا ډېرې مرستې پر پاکستان ودروي او ورسره دوه اړخیزه سوداګري هم اغېزمنه سي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پاکستان ته د الیس ویلز د تازه سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د زیات تجارت امکان شته، خو دا ټول د افغانستان د ثبات په پروسه کې په ګډو هڅو او هغو تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د کوټولو ګامونو په پورته کولو تړلي چې د پاکستان له خاورې سیمه ناکراره کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره د ریاست پرون ماښام په یو اعلامیه کې کړې ده. د ایرامي لمخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پرې وی اډې د افغان پوځونو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول شپږ تنه وژل سوي او شپږ نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د غرض ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاص قطعي بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو 15 وسلول وژلي دي. په بیان کې نه دی راغلی چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او که څنګه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوروزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د اوروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماشام البته چې کیم بری البته نامعلوم وسوال خپل خوا د کسه پولیسان موږ شهادت ته رسیدلي. همې قومندانۍ خپل تجارتي تشفي در از امنیتي ګیري اصل ما نه ستنه روان کړی دي څو کسانونه ول شي او قانون موږ ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څیړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنگي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانستل سي. د لیبیا د کړکیچ د هواري په هدف د دې سرمشریزه هدف دا شول سوي چې بهرنی قدرتونه وهڅ ولسی څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواو پوځي او مالی مرستې باندې او هلته روان کورنی کړکیچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل موږ د اعلان کوو چې د دې سرمشریزې هر ګډونوال موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر فایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. ملګري ملتونه د سراج حکومت په رسمیت پیژني. اخوه له خلیفه هفتره متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیا دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 میلادي کال کې د بریتانیا په سلزبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه‌ای غونډه کې یکشنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغه چې روسیا خپل بې ثباتونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نه سي. د دې اعلامیې له مخې جانسن پوتین ته دا هم ویلي چې د سلزبوري ښار د پیښې په اړه چې روسیې د بریتانیا په خاوره کې د خلکو د ظالمانه وژنې هڅه بللې د بریتانیا دریز نه دی بدل سوی. کرملین د بریتانیا تورونه بې ځایه بللی وو چې ګواهی کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 میلادي کال کې له خپلې لور یولیا سره یو ځای د نوې چوک په نوم د وژونکو زهري کیمیاوي موادو په واسطه بې سده سوي وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډېر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانونپو او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازي حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانونپو ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیسته اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سږ کال له دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. حکومت وایي کده اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. معنا دا چې لا به هم افغانان وژل کیږي.
ما تاکید مویز که چرا ما این جنگ خاتمه نتیم کاهش خشونت، یعنی به این معنا که جنگ ادامه خواهد داشت.
د بشری نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعانو په اړه یو پیشنهادي ټولګه افغان حکومت ته وړاندې کړې ده. په کابل کې د امنیت پر زیاتېدو د کورنیو چارو وزارت له ویان سره خبرې شوې.
او په اوسه کې د خلکو شکایت زیات دي جرایم او تخبغو برخه کې موجودي اقدامات سره کړې دي وختن په وختن.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې پرون په جرمني کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د غنو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت وایي پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نه سي. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سوهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. سفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبې ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولې د تاوتریخوالي د کمښت له موافقې سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان ای بوده که خوباتش پس
شوه. د افغانستان د خلکو ټینګار دادی چې باید اور بند وشي. ولی موږ چې نن لاس کسان له لاسه ورکو، د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې چې طالبان په غیر رسمي توګه مطرح کوي، بیا هم 15 کسان له لاسه ورکړو. زموږ ټینګار دادی چې ولی دا جګړه ختم نه کړو. د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې جنگ به دوام کوي، او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي، خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په وطن کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اور بند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنې ټینګار دی. د راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تېرې چهارشنبې خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي وو چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي، او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي وو چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځنی اوربند طرحه وړاندې کړې. د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سی ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لویه خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل که هم وي دا مستلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت نه وخت دا خودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پرون د یو دوه همیشتي څیړندوی مرکز د یو مسؤل سلطان برکات په ځواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت خبرلې وو داسې لیکلي: د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یو بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یک شنبه ویلي وو چې که د امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام د راتلو لامل شي، جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بې معنا بللي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او روانې پروسې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته یې ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي وو د طالبانو په دې برید یې له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه، او هغوی ته یې وویل چې وردی شي له خپلو مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیار د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو په اړه یوه پیشنهادي ټولګه حکومت ته وړاندې کړې ده. په دې ټولګه کې د بشري حقونو د ساتونکو د امنیتي اندېښنو تر څنګ د آزادو خبریالانو د ساتنې په برخه کې د حکومت پر ژمنو هم ټینګار شوی. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعینو د ساتنې د ستراتیژۍ تر عنوان لاندې خپل یوه پیشنهادي ټولګه افغان حکومت ته وړاندې کړه. دغه سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په باور حکومت د دولتي مسؤلینو، زورواکو، وسلوالو مخالفینو لخوا د بشر د حقونو د مدافعینو پر وړاندې ګواښونو، تاوتریخوالي او د دوی د وژنو پیښو ته جدي پام نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر وروج د یکشنبې په ورځ حکومت ته دغه پیشنهادي ټولګې د سپارلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل:
تر اوسه د بشري حقونو د مدافعینو د قتل قضیو او یا هم د تاوتریخوالي پیښو ته د حکومت لخوا قانوني برخورد نه دی شوی. اوس موږ له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي او قوي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د بشري حقونو له 200 څخه د ډیرو مدافعینو سره خبرې کړې دي. دغه سازمان په خپل څېړنې کې موندلی چې د بشري حقونو له مدافعینو سره تاوتریخوالی ډیر د حکومت د وسلوالو مخالفینو، دولتي چارواکو او زورواکو لخوا شوی چې هیڅ ډول رسیدن ورته هم نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په دې غونډه کې ګډون کړی وویل: اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې جدي ستونزې پرتې دي، خو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره کوي.
د بشری حقونو د مدافعینو خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی. د بشری حقونو او ښځو فعالینو ته سپکاوی د هیواد له ستونزو سره مخ کوي. زموږ امنیتي او قضایي ادارې باید په دې برخه کې لازم تدابیر ولري. ژمنه کوو چې د دې پیښو د مخنیوي او ستراتیژۍ د تطبیق لپاره به لازم اقدامات وکړو.
خشونت ها و مجازات آنها.
د ګواښونو پیژندل ستونزې د بشري حقونو مدافعینو ته د ګواښونو محرومیت د ګواښونو پیښو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژنو قضیو ته په خپل وخت رسیدل د بخښنې نړیوال سازمان لخوا حکومت ته مهم سپارښتنې او د دې غوښتنې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ګواښ کوي که په افغانستان کې د بشري حقونو دې کړکېچن وضعیت ته پام ونه شي، دغه وضعیت به په بشري حقونو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو ته جدي ستونزې راولاړې کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
چارواکي وایي چې په روان کال کې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه تلفات اوښتي او په جلسو کې عرب، پاکستاني، چچنیایي او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین سخت ځپل سوي دي. د یوای سش کال په روانو پوځي عملیاتو د شپې لخوا چاپو او هوایي بریدونو کې سلګونه وسلوال طالبان او د هغې قمندانان وژل سوي او یو شمېر ژوندي نیول سوي دي. د دوی په خبره په دغه وسلوالو کې عرب، پاکستاني، چچنیایي او نور بهرنیان شامل دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه پورې 1400 وسلوال طالبان وژل سوي او ډېر شمېر ټپیان سویدی.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي د شپاړسو په شاخو کې مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې تقریبا د 15 یو کسان به سرګروپانو مشرانو و طبعا بهرنی اطلاعات داشت کشته دي. چچنیا او ځینې نقاط کې عرب جنگلی هم په دې سبب کې وو. تقریبا په حدود 100 نفرو کې په روان کال کې مخالفین مسلح ژوندې نیول شوي، په هغې کې بهرنی نشته.
شاغلای کلیمزای وای د وسلوالو طالبانو ډیرای پټنځاینه لمن زولل سوی، لاسی را دی موټر بمونه هدف ته رسیدو وړاندې تخریب سوی او د ځانمرګو بریدونو مخه هم نیول سوی ده. د غزنی د والی په خبره په دې سره په دغه ولایت کې هم امنیت ټینګ سوی او هم امنیتی ساحه پراخه سوی ده. د نوموړي په خبره وش پیته تن امنیتی سرتیری هم دغه یو کال په جریان کې وژل سوی دي. وسلوال طالبان هم هغه ته د وراوشتي مرګجوبلی خبره مني، خو دغه شمیر نه تاییدوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل سږ کال 46 تنه طالبان وژل سوي او د 50 شاوخوا نور ټپیان دي، خو په خبره یې پر افغان امنیتي ځواکونو یې 1 شپږ شپېته وسلوال او 4 ځانمرګي بریدونه کړي دي، چې په دغه بریدونو کې 13 تنه بهرنیو او 2628 امنیتي سرتیرو ته مرګوب لاړولې ده. خو بل لور ته بیا په دغه ولایت کې د چارو پوهان جګړې، پوځي عملیات، هوایي بریدونه او د شپې لخوا چاپې د امنیت ټینګښت لارنه بولي. د یوای د یوې سیمې له نیول کېدو وروسته باید پر دغه ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې سي. عبدالله اندړ وایي که په نیول سوو سیمو کې پوستې جوړې سي امنیتي ساحه پراخېدای سي.
کله چې هم افغان امنیتي ځواکونه په کومه ساحه کې عملیات کوي، هغه ساحه د دولت مخالفینو څخه پاک کوي او مازیګر بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي او بیرته طالبان راځي او په هغه سیمه کې مسلط کیږي، ښه به دا وي چې دوی په هغه سیمه کې قرارګاه جوړه کړي او پوسته واچوي چې د تل لپاره دغه امنیتي ساحه پراخه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په غزنی کې هر کال د ژمي پر اتک سره جګړې او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راځي، خو د هوا په تودېدو سره د جګړې ډګر بیرته تودېږي. خو خلک هیله لري چې له طالبانو سره د سولې روانې خبرې نتیجه ورکړي او یو یې دایمي سولې ته ورسیږي.
په کابل کې د یوې کورنۍ 4 غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه په جدي توګه څیړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو ناامنیو په ارتباط صفی الله ستنګزی مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابل ښار کې د 4 کسانو د وژل کېدو د قضیه د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومې حوزه اړوند د جنگلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یوه فامیل 4 غړي چې یوه میرمن ده او 3 ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرې یانن ساحې ته ځان رسي، قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه د انکشافاتو نه به وروسته بیا تاسو ته جزئیات درکړو.
د کابل د دغې قضیه په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پیښه څه رقم پیښه وه؟ کورنۍ شخړې وې که څنګه؟ یا غله
کورنۍ شخړې کړی دی. دا خو داسې یو مسله نه چې جنایي پېښه نه ده داسې چې بیرون نه شوي یا پولیس مسؤلیت ولري، کور دننه شوي. دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي، چا لخوا شوي، په دې باره کې به انشاءالله زه معلومات تاسو درکړم.
د کابل په اومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنه بلل شوي دي. آیا کوم پلانونه شته د دغه ناامنو سیمو لپاره په کابل کې که څنګه؟
له شک پرته نه یوازې په هغو سیمه کې، بلکې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخباراتو راپورونه دي او په هغو ساحو کې چې د خلکو شکایات زیات دي د جرایمو څخه، په هغو برخه کې مو جدي اقدامات ترسره کړي دي وختن فوختن، او په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې مو ښه اجراات او
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم ګزمه کوله، هر شپه دوی به نظارت کوو. اوس هم دغه سیستم روان دی که څنګه؟
بله، په دوه برخه کې اوس هم په موږ شکل چې اقدامات مخکې روان وو، په کابل کې اوس هم همدغه اقدامات روان دي او تر هغه وخته پورې به د دوام کوي چې په شکل چې لازمه ده د جرایمو سره مبارزه وشي او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي هغوی د قانون منګول ته وسپارل شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شنبې د شپې نه وخته د یوې کورنۍ د شپږ غړو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. خو خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي دغه شپږ کسان چې یوه کوچنۍ نجلۍ هم پکې شامله وه د طالبانو لخوا ځکه وژل سوي چې پیښه د اندخوی ولسوالۍ په هغه کلي کې سوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی. په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی. د خبرونې په لیکنه کې لولو که څه هم وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې خپلو حملو ته دوام ورکړی او په دغو حملو کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونې ریلیف ویب د افغانستان د سولې پر مذاکرو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې د آزادې اروپا آزادي رادیو له انګریزي ویبپاڼې اخیستل سوې، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبرې راخیستل سوي چې د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي طالبان تمه لري چې د روانې جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکچیانو سره د سولې یوه موافقه ووسي. سهیل شاهین د شنبې په ورځ دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنجشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکرې وکړې او سهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې. د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیئت مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړي. تر دې مخکې رویټرز اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومه موافقه د سلا کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي، دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. د هندوستان چاپ بزنس انسایډر خبرونې د نجات نړیوالې کمیټې یا IRC پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي په روان 2000 میلادي کال کې به شایي لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ سي. په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د 1 ټریلیون ډالرو له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان شخړه د دې سبب سوي چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي. دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالۍ، ځګې ښویېدنې او نورو آفتونو له خطر سره مخامخ دی. د بزنس انسایډر ورځپاڼې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د ترورزم او له بشري حقونو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره سوې ده. دغه هندۍ ورځپاڼې زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوي پر مخ بیایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې بهرنی مسله راخلو. په جرمنی کې د لیبیا د کړکیچ د هواری په هدف سرمشریزه جوړه سوه. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د دوو شکیلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتي حکومت او د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې ترمنځ د رواني جګړې او کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د شکیلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او بریتانیا صدر اعظمان، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلې مشر خلیفہ بلقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریزې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریزې په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، د دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو طرحه څو وخت مخکې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز یې په توبروک ښار کې د متحده عربی امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکې لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختېدو ته پرې نه ږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انخرې مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخوالی زیات کړی. په پرونۍ ناسته کې د نظر مخالفتونه ښکاره وو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفه حفتر د بې پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینې هڅې وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفه حفتر یو پلوي طاهر رویټرز آژانس ته وویل چې ترکیه دې د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بنده کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز السراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفه حفتر د اجنډا په اړه شک وخود او وی ویل چې د دې په خبره د اوږدې تجربې له مخې مقابل لوري په هر قیمت چې وي واک ته رسیدل غواړي.
بل نړیواله مسله دا ده چې د جاپان صدر اعظم ژمنه کړې چې له متحده ایالاتونو سره په ګډه د اسیا پاسیفیک په سیمه کې د خپل هیواد رول پراخ کړي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو سره د امنیتي تړون په چوکاټ کې به په بهرنۍ فضا او سایبری فضا دواړو کې د خپل هیواد رول ته پراختیا ورکړي. ښاغلی آبه دغه څرګندونې پرون یکشنبه د جاپان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د هغه تړون د شپېتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وکړې چې په اساس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي اتحاد رامنځته شوی دی. دغه تړون د ایبی نیکنو بوسوکي کشي چې هغه وخت د جاپان صدر اعظم د 1980 کال د جنوري په 19 په واشنگټن کې د امریکا د وخت له ولسمشر ډوایټ آیزنهاور سره لاسلیک کړ. دغه تړون له مخې په لسګونو زر امریکایي پوځیانو او امریکایي جنگي کښتیو ته اجازه ورکړل شو چې په جاپان کې ځای په ځای شي. متحدو ایالاتونو هم پر ځای دا مسؤلیت اخیستی چې پر جاپان د حملې په صورت کې د دې هیواد ساتنه کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه مراسمو ته په پرانستونکو وینا کې وویل موږ اړیکو ته دومره پراختیا ورکړې چې جاپان او متحده ایالات به یو د بل ساتنه کوي چې په دې توګه مو اتحاد لا پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه وړاندې دا په موږ پورې تړلې چې هغه لا پیاوړی کړو تر څو د بهرنۍ او سایبري فضا دواړو د امنیت او سولې د خوندي کولو لپاره هغه یو اساس وګرځوو. جاپان او متحده ایالات د استراتیژیک شراکت شپېتمه کلیزه داسې مهال لمانځي چې واشنگټن پر توکیو فشارونه زیات کړي چې د مالي لګښتونو ډېر بار ته اوږې ورکړي او هم د آسیا پاسیفیک په سیمه کې خپل دفاعي رول پراخ کړي تر څو متحده ایالات وکولی شي چې خپل حضور کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړون د شپږمې کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې دې ته په پام سره چې امنیتي فضا تغییر مومي او نوي چیلنجونه مخې ته راځي، دا مهمه ده چې زموږ ترمنځ اتحاد لا پیاوړی او ژور شي. ترامپ زیاته کړه دی ډاډه دی چې راتلونکې میاشتې او کلونه به زموږ د ګډ امنیت لپاره د جاپان ونډه زیاته شي او دغه اتحاد به مخ په وړاندې لاړ شي. د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون چې هغه ته د سړې جګړې د وخت د تړون په سترګه کتل کېږي، د دې لپاره شوی و چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د امریکا پراخ حضور ته زمینه برابره شي تر څو د شوروي د ګواښونو مخه ونیسي. د کله چې شوروي اتحاد لمنځه تللی واشنګټن او توکیو دغه تړون په نوې بڼه تعریف کړی او ویلي دي چې د چین او شمالي کوریا لخوا نوي ګواښونو ته په پام هغه د سیمې د ثبات او سوکالۍ د ساتنې لپاره یو اساس دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 2015 کال کې د جاپان اساسي قانون نوی تفسیر کړ چې له مخې دا هیواد کولی شي د خپل ځان او د خپلو متحدینو د دفاع لپاره له ځواک کار واخلي. ای بی هم داشان د جاپان دفاعي بودیجه زیاته کړې او ویلي دي د ته اړتیا ځکه ده چې د چین او شمالي کوریا د مزایلو د ګواښونو مخه ونیول شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د کابل ښار په اومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پیښه څېړل کیږي. د جنوبي او منځني آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسېدلې. تمه کیږي چې الیس ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبري وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول یو لس وسلول مخالفان وژلې دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیه دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یو لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. فلم جوړونکی او سینماګر سلیم شاهین له وینجلی څخه د غیر قانوني ډول د باج اخیستنې په تور په دوه کاله بند محکوم شوی دی. تفصیل له خاطر پردیس نوري.
افغان فلم جوړونکی سلیم شاهین له تیرو دریو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. ابتدایي محکمې پر هغه درې کاله خو د استناف محکمې به د هغه د بند موده دوه کلو تر اخته کړي. د افغانستان لوی سرنوالي وی سلیم شاهین څو میاشتې وړاندې غوښتل له وینجلی څخه په خپل موبایل کې اخیستونکی فلم په خپلو برنامو کې وکاروي. چنجلی له سلیم شاهین څخه لوی سرنوالي ته په دې برخه کې شکایت وکړ او ویل چې سلیم شاهین د دې فلم د خپرېدو په صورت کې له دې څخه د پیسو غوښتنه کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ وین جمشید رسولی د دې موضوع په اړه د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د یوې ښځې موږ ته شکایت وکړ چې شاهین له دې فلم څخه سوء استفاده کوي او باج اخیستنه کوي، خو د دې نجلۍ د خبرو په اساس چې ویلې که یې پیسې ور نه کړم فلم به مې راته په ټولنیزو پاڼو کې خپور کړي او زما ملګرو ته به یې هم واستوي. د دې لپاره چې دغه موضوع د افغانستان د جزا د کوډ په اساس سایبري باج اخیستنه ده او جرم دی، نجلۍ لوی څارنوالۍ ته عریضه شوه او سلیم شاهین هم بلفیل ونیول شو. که څه هم لوی څارنوالۍ د فلم د نوعیت په اړه څه نه وایي، خو سلیم شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې یاد فلم د یوې ښځینه همکارې د کلیزې مراسمو دی. د ښاغلي شاهین په خبره انجنۍ ترې غوښتنه کړې وه چې د کلیزې له مراسمو څخه یې فلم جوړ کړي. نوموړی وایي د خپل شرکت له لارې د داسې فلمونو د جوړېدو په صورت کې پیسې اخلي، چې د انجلۍ هم د همداسې یو فلم د جوړېدو غوښتنه وکړه او موږ هم ترې 2 لک افغانۍ غوښتنه وکړه. سلیم شاهین وایي خبره دې حالت ته ورسېده چې انجنۍ پیسې نه راکولې او پر ما یې تور پورې کړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي. بلاخره یو ورځ یې پیسې زما د څارنوال په وسیله راوړې او زموږ دفتر کې همکارانو ته وسپارلې. څارنوالۍ پر ما د ګرفتارۍ امر وکړ، ونیولم، بېرته یې خوشې کړم. تقریبا 10 میاشتې آزاد وم. زه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په جرم بولی وم. څارنوالۍ زما قضیه ونه منله، ویل چې دا د لوی څارنوالۍ پورې اړه نه لري. بلاخره دغه موضوع له حقوقي اړخه جنایي اړخ ته انتقال شوه.
مساله جنایی جور کردنو.
سلیم شاهین لولن محل بند وروست یو کال آزاد وخکلی چې غوختلې به برنامه ته د ګډون په مخه هندستان هیواد ته سفر وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیس لخوا ونیول شو. خاغلی شاهین وای د سایبری باچ اخیستنې موضوع د خپل سیالانو لخوا یو دسیسه ده. د افغان سینماګر لازادی رادیو سره په خبرو کې وای له زندان کېدو سره یو شمېر فلمونه ناتکمیله پاتې او شاید له خلاصېدو وروسته نور په سینما کې کار ونه کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه، بل یو هغې پسې ورشه، همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر آزادی رادیو ته ویلي چې د دوی د کلی پورته او ښکته او لرو بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې دی او برېښنا نه لري. دغه ستونزه به د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره هم شریکه کړو. لومړی به د محمد ظاهر او ورپسې به د برېښنا د شرکت د مسؤلینو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
اوس به د شکردرې ولسوالۍ د هاشم خیلو د کلي ملک ظاهر په خپل ځان معرفي کې او ستونزه به ووایي.
نوم ملک ظاهر ده، د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ هاشم خیلو کلی. مشکل دا هغه زمنګ دی چې برق د 2 نوي کال نه 1392 نه زمنګ کار پی شروع کړی. شاوخوا تم برق ته موږ دغه یو سل کورې اضافه ته یو څو کوره لوی سلونه دا هغه کورونه دي او د دولت څخه کم 3 میلیونه افغان خساره کړي. دولت د دې نه ور وفي بهرن نه وړي او 95% کار زمنګ مخته تلای. اوس مراجعه کوو امریت ته چمتلې ته بیا غویم لګي ریاست ریاست هم په بار بار تلوي په څو ځله یو شل نم اضافتر مونږ تلوي دلته مراجعه کړي چې موږ وزن دبردلی. اوس موږ ازادۍ رادیو ته دغه پیغام یا زنګ ووهه چې دغه مشکل زمونږ دغه ریاست د برېښنا سره شریکي که خدای وکړي دغه 50% کار زمونږ نور پرمخ ولاړ.
تاسو ویل چې د 95% کار مو کړی، دا کار کوم دی چې تاسو ترسره کړی؟
کار دغه داسې مونږ له دولت نه مونږ ته پوهې راکړي، پوهم راینټ کال کړي، لاین راکړی، پورتال هم تړلی. دغه څه وسایل چې نور دي، بکسې دي، نور سامانات دي، دغه ټول وسایل هم 95% مونږ راینټ کال کړی راغلی یو او اوس په کلي کې. بیا هم دغه ده 2 کاله کېږي چې مراجعه کوو، سر دغه 50% کار مونږ دنس کولای شي مخته بوځو.
دا کار تاسو په مزدورۍ کړی؟
نه، زمونږ کلی ده. مونږ د ولس لخوا نه مونږ دغه د کرایي پیسې را کول کېږي او مونږ دوی پسې ګرځېږو. ګرځېږو مونږ نه پیسې پکې اخیستي او نه اخلو او خاص د خدای د رضا د خپل ځان د فاره دغه کار ته مونږ
د برېښنا د پایو ودرول خو آسان کار نه دی. دم څنګه ودرولي؟
کرندم را اوسه په شخصي پیسو، کرندم را اوسه چې دولت را کړی او یو څو ته نور مونږ خپل کرند په شخصي پیسو را اوسه. دم پایې درولي، لاینم نصپړای، دغه ټول کورونه مخته بولي. فقط 50% کار زمون پر مخ تلای، 50% پاتې.
پایو کې لاینونه هم تللي؟
او او لاینونه باکسې لاین زته باکسو هم لاین او کړه کړه تماما کار یې سوې. فقط 50% کار پاتې نه ده.
دا کار کله تکمیل شوه؟
تکمیل دغه نو اوس 2 کال یو نیم کال کېږي دا تکمیل سوې. دا پای نه سوي او برق دغه لاین نه سوي یو نیم کال سو. نو مخکې لګې نه یو څه کړی وي وسم بيخي دا تکمیل نه ده. هغه شي چې ټولم کوڅو ته بولې دي په کوڅو کې لاین نو نه پوي اخه سي.
تاسو چې دا کار تکمیل کو مربوطو دفترونو ته مراجعه وکړه چې مون کار خلاص کړي او تاسو راشي نور کار تاسو وکړي؟
bale بالکل. مون اول لوړو د چمتلې ته دلته امریات ده، بیا لوړو ریاست ته د مزان کې ده. اول د مومن د شبکې بورم زه ورغلم، غو امر وکړي ورسي دي 95% کار تکمیل شوی. دا 95% تکمیل کې او دا برج دې شبکې ته دي کې بار پر خو کوي مګر مې مار چوانه ورېده.
نو سوي چې پلان کې شته دغه سیمه پلان کې شته؟
وو پلان کې ستا مونږ دغه بونه کوي چې من اغن لرو دیتا بودیجان لرو کار بانده بس زمان شاده باته
دستاس دکلی شاو خواه نور کلو تا برق تلی
او اغو تا مکامل برق تلی کمجایی که لگ لگ پاتی اغم لی پا کار پیروان دا خو صرف زمان سیدا زمان پا اول قدم کنه و دوائم که و دوائم که من شاو اغم منو خلو دا من خلا پی که اگدامو که اخپلم اغا دا بس پا مشکل که بند پات ایده آسی
داسه خوبه نیچ دستاسی سیمه دا پاخه سرک نه دیر لری
نه 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 پاکا یو کلو یو نیم کلو براسی متر براسی پاخه سرک نه منگه دری کلو سالور کلو پینزر کلو مخی کلومتر پورتا تلایی سرگه بارک
پورتا تلالی و تاسی منسکی پاکیستی
منسکی منگ پاکی عمومی لینسی لمنگ نه تخمین داسی یو زر متر با لری عمومی لین من تنها دست چاف را گلی سرک دا پانی سرکم پایی را وستی کلو کنی تازه کلی دی لینون هم پیچه ولی پارتال هم تر لی وقتی هاو ترانسفرمال هم تا داری
خواه تاسو ورسه غواردی برور
من غوارد دا ترانسفرمال هم تا ریاست برشنا را کنو زدی بس فعال اسی دا بردن شبکی بجی سی ده هم غوارد
دا انصاف پلتکی
دغه ستونزه مو د برېښنا شرکت له ویاند ښاغلي وحیدالله توحیدي سره شریکه کړه. توحیدي صاحب اورېدلی به مو وي چې د کابل ولایت د شکردارې ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د کلي لر و بر ټولو سیمو ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی چې په منځ کې پروت دی تر اوسه ورته برېښنا نه ده رسېدلې. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې دا څنګه مسئله ده چې د دغه کلي نه برېښنا تېره شوې هم ده نورو سیمو ته رسېدلې او دغه کلی تر اوسه هم بې برېښنا ده؟
دغه ساحه چې دی البته که د دې کارونه تر شپېته سلنه پورې مخکې تللی وي د سه کال تر اخر کاله پورې به دوی ته برېښنا وصل شي، او که د دوی د برېښنا سیستم تر شپېته سلنه مخکې نه وي تللی نو دا به د راتلونکي کال په 1999 کې پلان لاندې ونیول شي او دوی ته به هم برېښنا رسونه وشي. مونږ په ټول افغانستان کې تقریبا تر 15 سلنه پورې خلک په ټول کابل کې البته د سره د ولسوالیو برېښنا ته لاسرسی تر اوسه پورې نه لري، خو زموږ پلان دا دی چې په راتلونکي کال کې دغه سلنې هم چې د کابل په لرو پرتو ولسوالیو کې دي مونږ د برېښنا رسونې پروژه تطبیق کړو تر څو چې نوې لاین راځي دوی هم د برېښنا څخه برخمن شي.
توحیدي صاحب، دغه 80% چې تاسو وویل په دې 80% کې څومره کارونه شامل دي؟
دا 80% چې مونږ وایو دا به فرضاً هغه سیمې چې پای فرضاً ورته رسیدلې وي، د ولتاژ متوسط پای نصب شوي وي، فرضاً صندوقونه د میترو نصب شوي، فرضاً میتر نه نه اخیستي یا ترسامه نه راغلي یا وایرنګ نه دي شوي، په دې برخه کې بیا دغه کال پوره کیږي. فرضاً که دغه همداسې یو چاره د سه کال نه پاتې شي، کال ته دا په اولویت کې هم وي او دې ته برېښنا رسم. او که دوی کارونه تقریبا د 80% پورې شوي وي، استقال تر خل کار پورې بشپړ کیږي.
توحیدي صاحب تشکر.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل ولایت د شکرداری ولسوالۍ د هاشم خیلو له کلي نه ملک ظاهر ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د کلي شاوخوا ټول سیمه ته برېښنا رسېدلې، خو د دوی کلی په منځ کې بې برېښنا پاتې دی، او د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي وویل چې دوی هڅې کوي چې دغې سیمې ته که 80% کارونه یې بشپړ شوي وي، د روان لمریز کال تر پایه پورې به ورته برېښنا ورسېږي. عزتمندو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو دې ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د شو ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دایو چې مخکې ما
ازادي راديو ته زنګ ووري د یو چا ماته لکندار زنګ راووالی تا ورور دلې په یو شرکت کې کار کوي نو کولی شي ورته راشي. بیا زه ورم هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو ما کورته راوسی له ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګران ورور چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو کوټ مراسته. خو دوستانو دغه دوست موشت دا هم ویلی وی چې د خپل ورک سوی ورور د منډل لپاره یو نیم لک افغاني انعام شي وو او دا ویلی دی چې غواړي چې هغه ازادي رادیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکم چې ازادي رادیو هیڅکله د دغه کسانو د منډل او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولی شي چې هغه چې ستاسو عزیزی در پیدا کړی دی او کومک در سره کړی البته به هم خپل خوښه مو د کومغه ورکول هغه ستاسو کار دی شخصي کار مو دی ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی پسې مکی یو کس مندل سوی دی او د خپلوانو اسان خې پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی رازی د دې خبرو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د جریسه ولسوالۍ د ازادي رادیو اوریدونکو ته دا پیغام پیږم. څلور کال کېږي استاذي د خپل نوم دولت یادی، د خپل نوم صدرالدین یادی، د ورور نوم ظفر خان یادی، د بل ورور نوم ابراهیم یادی، منتقا تخار یادی. هر څلې چې دې اړه معلومات لري کوم قریب زما زغ او زما سره د پدغه شمیره باندې تماس ونیسي. سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش نارا یو اربیا وایم سپر سلور ایا یو پنځه شپږ شپږ سپر پنځه ویش د ازادي رادیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زل محمد اکیار مڈیکم د لشکرگاہ شار نیولې ده. یو مسلمان ورور ولې وای چې ما ورور رغړې دا تاولا په نامه دی نو دلته موږ پیدا کړی دی دا درې اوچی کېږي وایي د پلار نوم یې محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو که غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ د اړیکو نیولې شمېره ده 0 1 0 4 1 3 0 1 0 4 چپر یو نه چلور و دریا دا زادی را دوی نمانه نه
نا. سلام علیکم، زین و عارف سرخیل ده کابل والا ده ده ساوز نه ملتا و کس دماغ رو داما چاپ نامن میگی ده کلاب نمی میانو ده وایش دا سو پیدا که دماغ سیر پوش لیره ده شتر نسو واتیا نیه سو پنزه پنزه بس واما بلا ریباش نورم ده سپر نسو سپر واه یا پنځه سو اته څلور کوي بل شمیره مې سپر نوټ دی یو یو سپر سپر د خدای په امر.
مله السلام علیکم، عبدالبصیر هم د بالامرغاب نه می تماس نیولې دي. دلته یو دفتر ته په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلی د دغه شوی وای زه د کلاتی د کلی یم. دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی دلته څه ته پورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي بالان چاته نه معلومېږي چې دی څه کار وکېڅوک کوي اسار سم کار نه کوي. در محمد نومېږي د عطا محمد زوی دی د کلاتی او د کلي دی د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دي زنګ ووهي
0 1 0 2 5 0 2 9 5 5 9
په دغه شماره دي تماس ونیسي زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 1 4 3 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپک یو. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0000422211 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو د خبرونی د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام زما د ورکو نوم مرخان مشهور رحمتہ د الله تعالی کې ځکه د هارو نه د نیم نه د اسلام څخه نه برکه شو دي کار څو پر معلومات لري په دغه د نسمه د مستعد کوم چې سره یا تاسو د شپې نه سره درته د مختزا دی د خوشاله السلام.
وعلیکم السلام. وزولی محمد یم زما یو محمود دی ماما می کیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا په دا کړی مې سره پر دغه شمیره باندې اړی کوم چې سپر و اته سپر شپږ سپر اته شپږ پنځه پنځه خپل شرنی دی ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال دی احمد بدین میرزی د ګل مکتب سماړي کني ولیا ده کچې دې ما دا راغو یا د څه د فارم معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نیسي چې پر اوسه او شل ناچا چې پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات کوي کومه.
السلام علیکم. د شیخ احمد په نامه اندلی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده؟ زما دا کازی دی د مدمر په نامه دی چې دا یو نه شي چې ورکسوي دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د یو نوم قادر کازی دی او د ظاهر کازی دی او د سلام کازی دا غا تلي اجري او چې دوم کې دی دا یو نه شي چې ورکسوي دی هر چا کې استعمال ما ست په دغه شمه دی چې په هوا چې په هوا یو څنګه دوا وره وو بیا په اخر کې دوا څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجی تماس راشي. السلام. هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینی دي د الله ته کې مشتجی زنګ وي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق ورنۍ د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت درکوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو سو اتلو سو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودی د کوره چې وتلی دی د دوې درې ورځې کېږي چې نه برکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دی زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته.
السلام علیکم. آگاہی گریم دا کندہار ولایت دا پنجوائی ولسوالی دا مشتان سنگر رنگ والی دی مایو انجوال دی چی اصل منی عبدالله جان دی چی مشہور و فضلبک دی دری سنور کالکی چی مکسوی دی کدی خلا دا اعلان ناوری یا سو پیدا پالا معلومات لیدیز ماسر دی پیدیش میرا تا ماس منیسی سپر وشاو
ورور د عزت خان په نامه باندې د علی آباد په منطقه کې زما څه ورک دی را څه تښتېدلی دی عصابي تکلیف لري دغه هلک دغه نقش لري چې سرک خولی پر سر ده کله کله یې مغزه کژیږي بس د سنیو مچک سي پښې سره بندېږي د ساخان د چمتال د ولسوالۍ یم نغه خبر ستې سره تلیفون په کرښه یم در سره کوم دغه نقشې لري تور لنډۍ سړی دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیرې دي د موسی زوی دي د غالک کده پلار پښتنه یو سړی دی نو کی د پلار نوم ورته اخلي د نوښار د کلی دی دغه مشمری دی سپر دوا و درې و سپر ات درې دوا نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي او زما دغه پیغامات په شوړ یادول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زویم او د پیروز د کلی او وسیدونکو یم او اوس حالن په علمن کې خراب لرم او زما د ودانې خوریان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباقی نه نیدی یو فضل حجی نه نیدی کدی چیرې د ازما زغ واورې دی نو دې دې ما ته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي 0202 5 4 0 4 8 پر دغه شمیره دې ما ته زنګ وهي او دې هم دې د خاص روزګان او ز یو ز دې بیا شمیره تکراروم 0202 5 4 0 4 8 دغه زما شمیره ده په دغه شمیره دې زما سره اړیکې ونشي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته والسلام
السلام علیکم زوی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو په سلام علیکم چې په تلاجان سلام اړیکې مې د مرکز لشکرګان نیولې ده زما یو دوست چې ورته راکا زمې دې د دې نشې کیږي هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکې ونشي 0202 5 4 0 4 خدای پامه
ہلو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما زما یو ورور د سید وکاله کیږي کنه درکه د زما د ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمیرو زنګ وهي صفر بیا یو پنځوش پوجويش صفر نشوال
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې زما سلامونه ورسېږي بعد سلام په ویش کې زما یو ملګری دی اکرسه په نامه زه سایل ورته وایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه په دغه نمبر
0202 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره کاجی هغه چې سره رښتینه ده پاپړی سمپالیا پوشاګی که هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د موږ سره اړیکه څنګه شي سفر و بیا سفر و پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش دغه لمبار دی هر چا چې لیدلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم آزادی رادیو ریډیو کارکونکو ته منظور محمد خوشال نن له هلمند ولایت څخه ما زما نازې دې د داوود په نام دې د دې سکیټ نه د کسو دې صدرام کې نو کا د ملت په ځان معلومه لري دې خپل ځما غلا د دې رادیو د لاسه دې د نشمیر دې نور سره اړ کې وایي چې تر اوسه نه سلیش یا ولس د نور نه نه لري را
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله بحلم ولايات مركز الشجاع استشارة تماسيان خلالي كوشنا اي تقريبا دواكا بكيجة بحلم ولايات مشكل جاشر تبيزي عند المسجد مكتب ومكتبود رحمة تقریبا د اتو نو کارو شاو خو د لوکال کې د کسویک اروبته معلومات په توګه مره دي ما سره اړیکه پر وسو توا پر وسو یو.
السلام علیکم دا غدی راځي د دنکو کا کوم زما دا پیغام دی چې سلطان افغان د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه دا غدی راځي سره پر کار شبانی چزمره مختار احمد ګل احمد خان په نامه دی د اصل کار کې چې دا نه د دې لپاره کې څه وایي د پلان نه مو ده چې دا دی چې څوک پهاړه معلومات لري بس په دوه شمېرو زمونږ سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 4 5 4 2 3 3 4 5 2 4 یا بل شماره 0 1 0 4 8 4 1 2. والسلام.
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستول دي. موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.